دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبې یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 6 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په وزیرستان او خیبر کې د امنیت غوښتنې، په اورکزو کې پر ځای وګړو د تشدد ده، او په بلوچستان کې د ټایفاید یا معدې تیبي پر واکسینې کمپاین سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې اورېدل مه هېروئ. په در هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په جنوبی وزیرستان کې درې مسجد جرګې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د کابل په جماعت کې چاودنی څلور کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. او ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې دولت ته امر کړی چې د زاپوروژیا اټومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان مسجد قام مشرانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. پرون په کوټ کې سیمه کې په یوه جرګه کې د درې مسجد قام مشرانو ویل چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو مشر مولانا صالح شاه تر جرګې وروسته مشال رادیو ته ویل چې د امنیت تر پیښو وروسته دي ځای ولس په ځای نه ځورول کېږي.
موږ نو ساده انداز دا چې هغه امن دی، امن د مشر کور نه دی، امن دا د ژوند کور نه دی، کور دی د ریاست. امرا دا مطالبات د حکومت نه چې وزیرستان ډیر وکړی دا چې مزید د برداشت نه وتلی خبره دو.
د جرګې ګډونوال وویل چې تر هغه وخته به جرګو ته دوام ورکوي تر څو چې په وزیرستان کې امنیت نه وي پر ځای شوی. د درې مسجد مشرانو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه د روانې اکتوبر میاشتې پر 14 په سروې کې د یوې بلې جرګې کول اعلان هم کړی دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج تر جرګې وروسته مشال رادیو ته وویل چې په هغه ضلع کې امنیتي حالات ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او پوځ د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او په دې اړه خپلې ذمهواري ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا په اورکزو کې ځای مشران ادا کوي چې اف سي ځواک د ګوبین سیمې پر ځینو خلکو تشدد کړی دی. دغه مشرانو پرون مشال رادیو ته وویل چې اف سي ځواک د هغوی په سیمه کې سړک جوړول غوښت، خو چې کله ځای خلکو هغوی دې کار ته پرې نه ښودل نو اف سي ځواک تشدد ور باندې وکړ او د دوی 15 کسانې ونیول. یو ځای مشر حلیم ګل مشال رادیو ته وویل که د هغوی پر مځکه سړک تیرول کیږي نو حکومت دې معاوضه ورکړي، ځکه د نوموړي په خبره دا سړک د هغوی پر قیمتي مځکو او کورونو تیریږي. حلیم ګل زیاته کړه چې د ځای خلکو لخوا د سړک جوړولو خلاف مقدمه په عدالت کې تاروېدنې لاندې ده، خو پر هغه سربیره حکومت په زور مشینري راوړې ده. د ځای وګړو د ادعا او اندېښنو په اړه پر اف سي ځواک سربیره د ضلع پولیسو مشر نثار احمد او له سیمې د صوبای اسمبلۍ غړي غازی غزنجمال مشال رادیو سره خبرو کولو ته تیار نه سول. بلخوا د یادې مسلې د حل لپاره ضلع انتظامیه نن د ګوبین سیمې مشران کلایي هیډکواټر ته وربلل دي. د کابل په یوه جماعت کې چاودنې څلور کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور پرون وویل چې چاودنه له غرمې وروسته د کورنیو چارو وزارت په یوه فرعي جماعت کې دننه وسوه. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. ټکور تر دې څو ساعته مخکې ویلول چې چاودنه د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جماعت کې سوې ده چې هلته د دې وزارت ځینې کارکوونکي هم لمونځ کوي. تر دې دمه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د طالبان په واک کې تر لاسلو وروسته د دا ډول زیاترو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د روسیې دولت امر کړی چې د زاپوروژیا اټومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. کیف د نوموړي دا اقدام په سمدستي توګه رد کړی دی. پوتین دا ګام د اوکراین پر هغو سیمو د واکمنۍ د ټینګولو لپاره پورته کړ چې روسیې خپل اعلان کړی دی. نوموړي دا اقدام د هغو فرمانونو له لاسلیک کولو وروسته اعلان کړ چې مسکو په روسیه کې د اوکراین د هغو څلور سیمو د جذبولو ادعا کوي چې یوازې په جزوي ډول کنټرول ورباندې لري. پوتین وویل چې روسیه به دغه فرمان له لاسلیک کولو وروسته چې اټومي بټۍ یې د فدرالي ملکیت په توګه ټاکلي په څلور سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا کې حالت باثباته کړي. د زاپوروژیا اټومي بټۍ د مارچ له میاشتې راهیسې د روسیې په قبضه کې ده، خو اوکراینی انجینران یې اداره کوي. د پاکستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې سبا په نیوزیلند کې له یو بل سره سیالي کوي. د اوو شل اوریز لوبو په دې لړۍ کې پر کوربه هیواد نیوزیلند سربیره پاکستان او بنګلادیش برخه اخلي. دا لوبې سر له سبا څخه د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پیلېږي چې اوومه او وروستۍ سیالي به د اکتوبر پر 14 کیږي. د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې وار له مخه له نیوزیلند ته رسېدلې دي او سبا سهار به د پېښور پر وخت 9 بجې یو بل ته مخامخېږي. د لوبو دا لړۍ تر شل اوریز نړیوال کپ دوه ورځې مخکې پای ته رسیږي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ به د اکتوبر له 14 بیا د نومبر تر 13 په آسټرالیا کې کیږي. په دې نړیوال جام کې به افغانستان خپل لومړۍ سیالي د اکتوبر پر 22 د انګلستان خلاف کوي، بل خو به پاکستان د اکتوبر پر 23 د هند خلاف خپل لومړۍ سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com او پر دې سربیره د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. د اپلیکیشن نوم مجداس لیکو MASHALRADIO. دا اپلیکیشن تاسو په وړیا ډول یعنی بیل څه ډول پیسو خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای سي. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د جنوبي وزیرستان مسجد قام مشرانو او ځوانانو د وی جرګې لاري له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په کوټکی سیمه کې په جوړ شوې جرګې کې د درې مسجد قام مشرانو وایي چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. په خو د جنوبي وزیرستان امنیتي مشران وایي چې پولیس او پوځ د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او په دې اړه خپلې ذمہواري ترسره کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان مسجد مشرونه نن په 15 اکتوبر په کوټکی سیمه کې په یو جرګه کې د پاکستان حکومت نه په خپل خورا د امن بحال کول غوښتنه کړې ده. د درې مسجد جرګې و مشر مولانا صالح شاه د کوټکی امن جرګې په باراکښه مشال ریډیو ته وویل
چې د امن په نوم باندې د نن جرګه د مسجد عمر غلی و مجلو ساده انداز دا چې هغه امن دی، امن د مشر
پاکستان ریاستی ادارے پا وزیرستان کشے امن بحال کولو کشے ناکاما شوی وی بیادا دے خلک دے پورا دے خپل ناکامی اعلان وکی.
دے غیر خلک زموریا دے میجن دو دا دے چک پوسٹ نہ جوړ کړی دی پار چک پوسٹ بند انٹری کیجی یا خود انٹری نه کی یا چک پوسٹ نہ دا ختم کی دے دا اوزی ہاں او پدانو بند
امن جرگے کے شریک دے پشتون ژغورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ مسجد ویائی چترغی وقت پورا و دے مسجد مشرونے جرگے راونے وی چتر سمرا پورے دے پاکستان ریاستی ادارے پ سویلی وزیرستان کے دے امن قائم کولے خپل ذمہ وری ور و خستی نہ وی
تے دے جنوبی وزیرستان ہمن یقینن دیر زیوت خروب تا چ کلا دے ماکین پ خبرہ بندے دا ماٹر و وشتل بیا سابو جو زینا رو اصل بیا بار بمباری وکرلا کلا یوزی خلق سٹڑی اول چ تماڑے طالب تا ورکڑا نو دا فوج چ دا ارکاتینا کوی دے دغه نہ خلق تی و جاڑو تا سیختا یا بلا خبر ڈی سی ائی چ امن دای دا تے میس پ پرواری نہ دے پوسا دے ملک دی اول دی تریغا پر و دا جرگے سلسلہ جاری وی چ تو پر دا امن قائم کلای نوی او دای دا جا ونو کو چ امن ذمہ وری دے مودو تو حفاظت کاو دے وطن حفاظت کاو.
مشال ریڈیو چه پکوټکی سیمه کې د درې مسجد جرګې مشرونه غوښتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخه تکشه شوې د اغوی زاو په دا رنگ و
نن دا امن په باره کې حکومت جرګه وشوه د تمونګه هر کله وایو دا مونږه شیک کوم امن دے زمونگا ټول آرمی قوم پولیس انتظامیہ دا جائنٹ جمعواری ہم دا او مونگا دے جائنٹ ایفرٹ ہم دا او دے دے پر امن دا شروع ہم یو نو زمونگا دے امن دے مقصد کے چھے مونگ سارا سوک ہم ملوی گی یا مونگا اسسٹنس ورکی نا مونگ پا دے بانے خوشحالی گو او مونگا دا وایو چالا دو کی دا مونگا ایفرٹ دے امن دے پر کامیاب شی او سرنگے چھو سم امن شتا مونگا وایو چھے دے نازیاد پا کے امن راشی او دا خودے دا وزیرستان دے آباد کی
مسجد مشرون پر سویلی وزیرستان کشے دے امن حالات پر براکشے بلا جرگا دے سروکی سیمے مولا خان سرائے کشے دے راونے میاشت پشپوڑا سم اکتوبر رو بالالیے دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
زموږ غل مشال رادیو اس خاوري اوس زو د خیبر پر لور د خیبر ضلع په جمرود کې قومي مشرانو ویلي چې د هغې ضلع د نور برخو په څیر په جمرود کې هم د نامنی پر لپسې پیښو لس اندېښمن کړی دی. تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د جمرود ځینو قومي مشرانو ویل چې نامعلومه کسان ځایي کاروباریانو ته د بتې یا قلنګ غوښتنې لپاره ټلیفونونه کوي چې له دې سره پر کاروبار منفي اغېز پرېوتی دی. هغوی له انتظامیه د ولس د ساتنې غوښتنه کړې ده. بلخو د خیبر پولیس ویلي چې هغوی په جمرود باړه او تراکی د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او حالات یې کنټرول کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د جمرود یو قومي مشر شیر محمد پردي د اکتوبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل هلته بیا بدم نشورو شو او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی نو په کار دی ریاست د خلکو د تحفظ ذمہواری واخلي.
ډېر خلای و من راغلی وو ډېر قرباني خلکو ور کړی وي کنه او خل نن سبا ولا چې ډېر مجبور دي ور جوړې درا کې نشته جوړې درا کې نشته نو کاډو ته واغشي سمباغشي نو ډېر تنگ دي ډېر پادی پدا حالات باندې پروزګار یې ډیر کړای چې خلکو ته ټټل پونم کېږي خلکو ته کې سیم کېږي خلکو نه وختیم کېږي به ګم رو را په خلکو باندې ټکونه شوی به گاش په سره کا مرکه مکه هو بیا مو شي لا کایزه موارد دا دا اوس خو زمام شوی دی 25 تر میم دی ک شیخ هم خو را به پیګو نو زدا د سرکار د ریاست زموري چې موږ لا تحفظ راکی.
احمد خان پر دی وای چې تیر کډواله هم ډیر زپلی او اوس یو ځل بیا دې ته نه دی تیار چ وسلوالو سره مبارزه وکړي او په کار د اوس حکومت سہولتونه ورکړي
چې خل امن غوړي خل شر نه غوړي خل پاسات نه غوړي خل تعلیم غوړي خل روزګار غوړي لا وړو بوره وکړه کوم ځای ورسه یو بو سہولت نشته پټای نشته خو ال د مزدوري نشته چې وکی اخو ال د پټه شو ال د کوټې مند سه پټه شو
د خیبر په باړه او جمرود کې په 13 یو میاشت کې د پولیسو په سپایانو او قومي مشرانو باندې وسلوالو پر لپسې بریدونه کړي او مرګ جوړ لورته اوخته. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې د دغه ضلع ډی پی او محمد عمران په امر په جمرود باړه او تیرا کې په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. د سپتمبر په 11 نیټه د تیرا کاخیلو کمرخیلو زخخیلو نه لږ تر لږه 15 کورنۍ خوندي سیمو ته کډه شوی. د دغه کومونو متاثرین وای د پوز په وینا خپل کلی پرې خودل او پوز ورته ویلی هلته د وسلوالو پر ضد عملیات تر سره کول غواړي. د خیبر ضلع وګړي وای په باډاو تیرا کې خوښه وی لسیز پورې د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات تر سره شوی. 2014 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال یعنی 2022 کې پکې بیا بدامنی پیل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو د اورګزو پر لور. د خیبر پښتونخوا په اورګزو کې ځایي مشران ادعا کوي چې اف سي ځواک د ګووین سیمې پر ځینو خلکو تشدد کړی دی. د دوی په وینا پرون اف سي ځواک د هغوی په سیمه کې سړک جوړول غوښت خو چې کله ځایي خلکو دې کار ته پرېنه شو دل نو د دوی په خبره اف سي ځواک تشدد در باندې وکړ او د دوی 15 کسان یې ونیول. د ګووین سیمې خلک وایي که د هغوی پرمځکه سړک تیرول کیږي نو حکومت یې معاوضه ورکړي. بلخوا حکومت تر دې دمه معاوضه ورکول ته چمتووالی نه دی ښودلی. په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
د اورکزو په فیروزخیلو کې د چهارشنبه پرز مبینه اف سی زواک پر گووین خلکو تر حقې تشدد او بیا ورنه 15 تنه نیولې چې حقوی منظور شوی سړک پر خپل ځمکه جوړدل پرې نه خدل. د یاد سیمې صفی الله اورکزی مشال لډیو ته وای تر دې چې په عدالت کې قربان دي کیس هم روان دي، خو پرون په زور او زبردستۍ د دوی پر ځمکه سړک د تیرول لپاره لوی مشنری راوړل شوی وا. اورکزی زیاتوی اول غواړي چې په کلی سړک لاړ نشي او کبیا داسې کیږي نو پوره موعظه دی ورکړل شي، ولې چې قیمتي ځمکه ورنځي او بلا کورونه به هم رانیږي
و د خلکو ته د ځمکه او د کورونو لپاره کمپنسیشن ورکړي شي او غنه بعد کار تیر شي. لبد مرغه د دو کالونه د مسله شروع دي، خو نه پکې اوس پر سیکشن 4 او نه چې د ډي سي راغله، نه چې د مکمه ولا کسان راغلو چې د خلکو سره کینی او یو ترتیب دي خبرې راوځي. خو زمونږ ډېر غټه بد قسمتي دي چې کلم راځي نو پولیس راځي او ورسره زور وکي او ایف آی آر وکي او په زور ګاډي تیر تیر کی او زور زبردستی وکي.
حکومت دوه کاله مخکې له فیروزخیلو بازار تر گووین پورې 5 کیلومتره نخلوونکې سړک د جوړېدو منځوري ورکړې، چې د دې نقشه ورسته بیا له میرباکا د گووین په کلی سنگړې ته د بوتلو لپاره بدل کړی شو. د گووین خلکو هغه وخت د منظور شوی سړک نقشه پر بدلېدو مخالفت وکړو، خو چې کله خبره ونه منل شو نو افتتاح پر وخت احتجاج تر کولو پس په عدالت کې کیس هم واچولو چې لا هم جاری دی. د فیروزخیلو ځای مشر حلیم ګل مشال لډیو ته وای د گووین خلکو مطالبه جایزه ده، ولی اف سی زواک هغوی له خپل حق په شا کولو لپاره د خپلو احتیاطاتو ناجایز استعمال کړي چې دوی په سختو ټکو غندنه کوي.
کیس کوډ کې شروع و عدالت کې و انتظامی لاندې جرګه روانه و، نو دی په دې ټیم کې هغه ځتا سکیورټی فورسز ولا ورغلي دی، هغه خلکو سره زبردستی کړي دي، زور ور سره کړي، هغه ځکه مشمانو باندې تشدد کړي دي، نو دا واقعا مو په سختو ټکو کې غم دو.
بلخوا موږ په دغه اړه د اف سی زواک دریستر لاسه کړو او نه د ضلع پولیسو مشر نثار احمد او صوبایي اسمبلی ممبر غازی غزن جمال سره خبرو ته تیار شول. البته د یاد مسلې د حل لپاره ضلع انتظامی د زیارت پورز د گووین علاقې مشران یو ځل بیا کلای هډکوارټر ته رابللې دي. د چهارشنبه پورز هم د امنیتي چارواکو له گووین مشرانو سره مذاکرات شوي ول، خو 15 تنه رخلاص شو او نه بغیر موعظه د سړک جوړولو لپاره خپل ځمکه پرېښودلو ته څوک تیار شول. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زمو شغل مشال ریڈیو خبری اوسو اسلام آباد. په اسلام آباد کې د یوې وژلسوي میرمنې سارا انعام کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغې وژونکي ته د عبرتناک سزا ورکړل سي. د سارا انعام پلار او ورور په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونټول چې میرمن انعام بې ګناه وه او د کورنۍ تشدد په نتیجه کې وژل شوې ده. پولیسو د سپتمبر پر 23مه د سارا انعام د وژنې په تور د هغې خاوند نیولې او نن په اسلام آباد های کورټ کې د دې مقدمه اوریدنه کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
د اکتوبر په 15 په اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته د سارا انعام پلار انجینیر انعام او د هغې رور فاروق انعام وویل چې سارا انعام د یوې منصوبې تر خوا لاندې مړه کړې شوې ده. په دې موقع د سارا انعام رور میډیا ته وویل چې د دوی خور بې ګناه وه او امید لرو چې موږ ته به انصاف په لاس راشي. د سارا انعام رور فاروق انعام زیاته کړه، تر اوسه پورې پولیس او عدالت لخوا چې کم تعاون ملو شوی دی نو موږ ډیر امیدونه او حوصله جوړ شوی دی، او بل خبره دا چې په دې دنیا انصاف نشو ملو نو په آخرت کې خو به انصاف ملويږي. مونږ به دغه کیس تر وسه پورې جاری ساتو او مونږ غوښتنه کوو چې دغه کیس کې دا داسې سزاګانې ورکړي دي شي چې د نورو خلکو لپاره هم مثال وګرځي. سارا انعام د پاکستان او کینیډا وګړې وا او د خبریال ایاز امیر د زوی شانواز امیر سره واده کړی وو. د اسلام آباد پولیس تر مخه سارا انعام د سپتمبر په درویشتمه نیټه د اسلام آباد په چکشزاد سیمه کې وژل شوې وا چې وروسته پولیسو د هغې میړه شانواز امیر نیولې وو او د قتل په بنیاد د مرکزی قاتل پلار خبریال ایاز امیر هم په جسمانی ریمانډ باندې بند کړی شوی وو. خو څو ورځې پس اسلام آباد های کورټ د هغې د خلاصۍ حکم په دې بنیاد ورکړو چې هغه د خپل نګور په قتل کې ککړ ثابت نشو. په دې نه مخکې هم په اسلام آباد او پاکستان بیلابیل ښارونو کې داسې پېښې رامخکې شوې دي چې میړان په نه خبره ښځې مړې کی. د داسې پېښو رامخکې کېدو په اړه مشال ریډیو د خزینو په حقوقو کارکونکو خبریالې مایرا عمران سره چې پوښتنه وکړه نو هغوی وویل چې پاکستان کې خزی ډیر کمزور سیز شماریږي.
میرا نام مایرا عمران ہے اور میں تیرو لسو پنجل لسو
کالونو نا د خزینو په مسلو باندې لیکل کوم. چرته چې تاسو ته په نظر درځي نو تاسو به وینئ چې یو نرینا خپل غوسه په ځان نه کمزوري یعنی په خزه باندې اوباسي او مونږ دا قتل پکار دی چې زمونږه وړې وړې غلطۍ به مونږه په شا واچولې او پام به مو نه ورته لرلو. نن د هغې نتیجه دغه ده چې زمونږ په معاشره کې ډېرې دردناکې پېښې رامخکې کېږي او چې کله مونږه د داسې پېښو لارې نه ونیولې نو ذهني بیمار کسان لوی هم تکړه شول. یاد دوی چې ملزم شانواز امیر د خپل خزه سارا انعام د قتل په الزام باندې په جیل کې بندې او پولیسو د عدالت نه جسمانی ریمانډ اجازه اخستلې ده او نن یعنی د اکتوبر په شپږمه بعد د سارا انعام د مرګ په اړه یو ځل بیا په اسلام آباد های کورټ کې اوریدنې کیږي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
زموږ غل مشال ریڈیو خبری یا اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د اکتوبر ل دریمې ماشومان ته د میادي تبي یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا سبای چارواکي وایي چې د روان کمپاین پر مهال به له نهو میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي تر 18 لکه زیات ماشومان واکسین کړل سي. د بلوچستان په 1350 ښارونو کې به دغه واکسیني کمپاین د اکتوبر تر 15 پورې روان وي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سمد شبنم راکوي.
دا د هغه ماشومان چې غاری دي چاته چې د ټایفاید یا معده تبې ضد واکسین ورکول کیږي. د واکسین ورکولو دا لړۍ په لومړي ځل د کمپاین په بڼه د بلوچستان د روغتیا څانګې لخوا د صوبې په 1350 ښارونو کې پیل شوې ده. د معده تبې د ناروغۍ په اړه د اپشن د روغتیا څانګې مشر ډاکټر عبدالغفار مشالیټو ته وویل
ټایفاید یو خطرناک نه جوړې ده چې هغه د یو جراثیم چې موږ په ډاکټري ژبه کې بکټریا ورته وایي داغه په ذریعہ باندې پیلاویږي. عام طور دا د اوبو د خوراک په ذریعہ یا د سبزیانو په ذریعہ د انسان و جسم ته د خولې په ذریعہ داخليږي. نو د دې ناجوړي چې جراثیم بدن ته داخله سو په دې کې د مریض زورور تبه کیږي، هغه جاری وي، د دې سره د بدن درد وي، هغه یا دستونه کیږي یا قبض وي او بدن بالکل سست رنگ ہے. دا سوکا سوکا سیور کیجی دا وقت سر دا دیا سر کہ علاج پر وقت نہ اسی دا دیا سر انٹسٹائنل پرپوریشن اور توائی چپاغ کی دا مریض کل میں سروئی سی اگر ډیر خطرناک کنڈیشنی و دا تو ہم مریض رسوئی سی.
د پښین وسیدونکو مېبلا وایي چې په سیمه کې د امیادي تبي ناروغي زیاته شوې ده غواړي چې خپل ماشومان ژر تر ژره واکسین کړي.
زه د وخت مخ په دې وجه خپل کورنۍ ته کم سایګان ته داستې لګوم چې دا د وخت مخ راور نه سي، د وخت مخ دې علاج وسي او دا پیلاوېدونکی مرض دی.
و ماشومان ته د واکسین ورکولو غړي جماعتونو، ښوونځي، دیني مدرسو او د خلکو جرو ته ورځي چې لنو میچخه تر 15 کال پورې عمر لرونکي ماشومان واکسین کوي. په پښین سیمه کې ماشومان ته واکسین ورکوونکي غړي ابي برمان مشال یو ته وویل چې په بلوچستان کې د سیلابونو لقبله د میادي تیبي ناروغي زیاته شوې ده.
کوم نقصانات چې دا وره کوم سیلابو ریلو کړی دي داغه د وځ څخه ډیر نه جوړان چې دغه وبای شکل اختیار کړي او ډیر علاقې خراب کړي، ډیر انسانان د ناولودو نه جوړي سره مخامخ کړي، ډیر مرګونه وسوده دي ناروغي څخه، او د دې علاوه ډیر داسې مریضان دي چې هغه ریپورټډ مریضان دي، ډیلی ریپورت کیږي د دې نه جوړي سره مخامخ دي، او د دې سره چې موږ د داغه نه جوړي مخنیوي لپاره موږ هیلت کیمپس کړي دي مخصوص انډین کونسل دي، په هغه کې فلاله موږ کار شروع دي او په هغه کې موږ مدرسې ټارګټ کړي دي، په هغه کې موږ سکولز ټارګټ کړي دي، او د دې علاوه چې کوم د سیمین د رش ولا ځایونه داغه می ټارګټ کړي دي، او تقریبا هر کور ته موږ یو ټیم ور پروواید کړي دي، نو ټوله کمیونټي د دې سره مخامخ ده، نو ان شاء الله ټوله کمیونټي ټوله ولسته به داستن لګي.
د ټایپایټ یا معدې تیبي ضد د واکسین لړۍ د بلوچستان د 135 شهرونو په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې هم د اکتوبر له 3 څخه پیل شوه چې د اکتوبر تر 15 پورې به روان وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د پاکستان د بهرنیو چارو له ریاستي وزیر هینار بانی کر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوموړي دا وخت د پاکستان په سفر دی. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا بیا په شپږ ورځني سفر په امریکا کې دی. باجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل سي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د رباني کر او ټام ویسټ کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کر له شاغلی ویسټ سره په کتنه کې د سوله ییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
علاقات ورو په ورو به تر کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورزنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان پوځ د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلې دي.
د
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د جنوبي وزیرستان مسجد قام مشرانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنه کړې ده. پرون په کوټکی سیمه کې په یوه جرګه کې د درې مسجد قام مشرانو ول چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. د دې جرګې مشر مولانا صالح شاه تر جرګې وروسته مشال لړې تول چې د نامنې تر پیښو وروسته دي ځای ولس بې ځای نه ځورول کیږي. د خیبر پښتونخوا په ورګزو کې ځای مشران ادا کوي چې افسي ځواک د ګووین سیمې پر ځینو خلکو تشدد کړی دی. دغه مشرانو پرون مشال رادیو ته ویل چې افسي ځواک د هغوی په سیمه کې سړک جوړول غوښت خو چې کله ځای خلکو هغوی دې کار ته پرې نه شودل نو افسي ځواک تشدد در باندې وکړ او د دوی 15 کسانې ونیول. د کابل په جماعت کې 14 څلور کسان وژلي او 25 نور ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنی چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور پر نوول چې 14 لغرمې ورسته د کورنی چار وزارت په یو فرعي جماعت کې دنه نوسوه. نو مور زیاته کړه چې د پیښ پاړې په لټنې روان دي خو لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د روسیې دولت امر کړی چې د زاپوروژیا اټومي بټۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. کیف د نوموړي د اقدام په سمدستي توګه رد کړی دی. پوتین دا ګام د اوکراین په ور هوغو سیمو د واکمنۍ د ټینګولو لپاره پورته کړ چې روسیې خپل اعلان کړی دی. او د پاکستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې سبا په نیوزیلند کې لوی بل سره سیالي کوي. د اوو شل اوریز لوبو په دې لړۍ کې پر کوربه هیواد نیوزیلند سربیره پاکستان او بنگلاديش برخه اخلي. دا لوبي سر له سبا څخه د نیوزیلند په کراست چرچ کې پیلېږي چې اوومه او وروستۍ سیالي به د اکتوبر پر 14 کېږي. او تاسو پام د ځنګړي اونې خبرونه د مشال ترنالاند بحث پر لور راګرځوم. د خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼاوریدلې ده نه تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. په خبرونه کې د پاکستان پر اقتصاد باندې بحث شوی دی. نو راځي چې ورته غوړسو د مشال ترنالاند بحث ته چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لاتیرو شاوخوا دوه اونۍ راځي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت لوړ شوې دي او نن هم د ډالر په مقابل کې د روپی بیا 2 روپی زیاته شوې ده. یو وخت د یو امریکایي ډالر قیمت 209.5 روپی تر رسیدلی وو. د دې ترڅنګ حکومت په دې وروستۍ کې د تیل قیمتونه هم راکم کړي دي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې د پاکستان اقتصاد له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی او په هیواد کې ګرانی مخ په زیاتېدو ده. پښتانه دا چې د ډالر په مقابله کې د روپیو قیمت ولې مخ په زیاتېدو دی او آیا دا د دې هیواد د اقتصاد د شکېدو طرف ته اشاره کوي، دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې یعنی پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان اڅکزای او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق دی. دا دواړه قدرمن بنارس سره د ټلیفون په لاین دي. سو ډاکټر صاحب تاسو تار کله وایم؟
مننه جی.
ډاکټر صاحب سوال دا دی لکه څنګه چې مو تاسو ته تشریح کړی وو، د پاکستان له تیرو دوه هفتو څخه کوم روپی ده هغه د ډالر په مقابله کې په خکېدو ده. بل طرف ته د پاکستان حکومت هم په تیلو کې قیمتونه کم کړي دي. نو ستاسو په خیال باندې د دې روپی په مقابله کې د ډالرو قیمت لوېدل دا خپل یعنی دا اشاره کوي چې د پاکستان اقتصاد شو دی؟
جی تاسو کو وګورئ نړۍ کې ډېر ملکونو کې د ډالر قدر چې دی هغه څه شوی دی. ایون کو هغه چاینا دا، هغه جاپان دی، هغه انډیا دا، هغه یو کې دی، یورپ ته ملکونه چالتا داغی د لوکل کرنسی په مقابله کې د ډالر قدر کم شوی. پاکستان کې تقریبا په خپل ریپورت کې ذکر وکړو چې د تیرې هفتې نه دا تقریبا 45 ورځې وړاندې دی نه ډالر قدر چې دی هغه د روپۍ مقابله کې کمیږي. روپۍ چې دی نه هغه خپل قدر او ویلیو ګین کوي. تاسو پوښتنه کړې چې دا څه فیکټر دی دا ولې دا چې په نړۍ کې ډالر چې دی نه هغه مضبوطیږي خو پاکستان کې د تیرې هفتې نه دا روپۍ قدر کتیږي او ډالر د هغې مقابله کې دا قدر کوي. د دې په شابه باندې څه عوامل دي؟ یو خو تاسو خیال وکړئ غټ کم چې فیکټر دی نو هغه ڈی گورنمنٹ چې ریپلیس کو کم چې فائنانس منسٹر دی
مفتا اسماعیل
اسماعیل او دغه په ځای باندې اسحاق ډار کې راغی. نو اصل کې د اسحاق ډار خپل د مخکې نه کم حص دی نو هغه ادارې دا د لوکل کرنسی یعنی پاکستان د روپۍ د قدر د کمی چې کم پالیسی د ډېر سخت خلاف دی. دا به ټولې هلې ځلې کوي چې دا د روپۍ قدر چې دی نو دا سیوا کی یا د روپۍ قدر مستحکم وساتي د ډالر مقابله کې. چونکه کم خلک چې په دې بزنس کې او په دې کاروبار کې انوال دي او هغه دغه بزنس کې ایکسچینج مارکیټ کې دي دا هغه چونکه فورکاستنګ هغه ستاسو بازی کوي هغه ته پته دا غي مخې ته را چې اقدار به داسې پالیسی کوي دا چې حالې ځلې به کوي په هره طریقه چې سره شي نو ډالر په مقابله کې به روپۍ قدر کې استحکام راځي یعنی روپۍ قدر به کې واقعي دا وجه ده چې خلکو ډمپنګ وکړو اوپن مارکیټ کې ډالر سپلای هغه سیوا شو او دا ډالر کم قدر دی نه هغه مقابله کې راو پر کړل دا ټول چې دا په یو وخت کې دا یو فورکاستینګ دی سټاپازی دا چې خلکو په ذهن کې راځي چې څنګه چې اقدار به داسې حل ځلې کوي چې هغه تر با دا ډالر قدر کمیږي دیو جن هغه خپل ډالر چې نه هغه سپلای سیوا کلا مارکیټ ته ویستو
زبا بیا هم تاسو ته راځم. داروخانه څخه سیب را سره د ټلیفون په لاین دی. داروخانه څخه سیب تاسو تر کړی وایم
مننه کورو دان کاکا سر
خوشاله اوسې. داروخانه څخه سیب ډاکټر مراج الله سیب رڼا په واچوله تاسو په خیال باندې د دې دوه وجوهاتو علاوه نور هم وجه ستا چې د پاکستان روپی چې د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوی ده؟
دې نو اساقدار صاحب چې دی هغه د الفاظو او د اعداد شمار پور تک شت کول به دروند مایره تللی دي. ممکنه دا د کزمر د پاکستانی روپیه قدر پور تستو نه ته ارتفیشل پور تک ده ور کړی هغه ته پمپ کړی دا هم ممکنه ده چې په خوا کې چې په ملک غیر استحکام زړه دراتلو د وجه دې د خلکو لږ ډیر د استحکام امید پیدا شوی دغه دواړه وجه کېدای شي. یو خو اساقدار صاحب چې دی هغه یو معاشي ماهر نه دی دی ډیپر دی د څه سره چې کوم ایکسپرټیز دی دغه مهارت دی هغه الفاظ هیر پیر دی دی الفاظ څه هیر پیر ورکوي
یعنی ستاسو له خبرې کزه دا معنا واخمه د روخانه څخه سیب چې دا اوس عملاً په مارکیټ کې پرشتیا هم دغه قیمت چې دی د روپۍ غا د ډالر په مقابله کې نکنن تاسو لار سي هم دومره دی لکه څنګه ورچی یادې چې روپۍ مضبوطه شوی دا کنه
نه نه مضبوطه شوی خو د شکه وتل مضبوطه شوی دا او اساقدار صاحب دا خبر کوي چې دا به نور هم راښته کیږي د ډالر ارزښت او پاکستانی روپۍ چې دا هغه به د 200 سکشته په یعنی به سل پنځنیوی نیوی اتنیوی سمستا په تاسو او خو کې به چلیږي دا به بر تراکشه تکي. نو خبره ده چې دا کاکر صاحب د معاشي مارکات نه دي دا ټول چې دي سیاسي مارکات په دې کې ګډ دي. ممکنه دا ده چې دا چې کوم پی ڈی ایم دی یا نواز لیگ دی دا ودی چې په ځینی تور تیار دي په ملک خو الیکشن برا روان دي کچیر د پی ٹی آئی په غوښتنه نو هغه به د وخت صدر څلور میاشتې مخه او که په غوښتنه نه نو هغه ته هم شپږ اوه میاشتې پاتې دي ډېر وخت نه دی پاتې. نو د هغه شپږ اوه میاشتې د پاره چې دي دوی به د عوام اعتماد حل کولو د پاره به خامخا کوشش کوي. د مثال په توګه لکه چې د عمران خان په دور کې د تیلو بیا پر خپل ځای نو دغه سره په ډیر کم قیمت باندې د تیل خرڅول. عمران خان ته دا شی ور معلومه چې زما حکومت ختمیږي، نو هغه بوج چې دی هغه د پر روان حکومت واچوي، او هغه بوج چې دی هغه د ځان په کریډیټ کې د استعمال کولو کوشش وکړي چې زه عوامو ته چې دی
ډاکټر نرجلک صاحب تاسو ته راسم درخانه څنګه سي بوایز د سیاسي استحکام خیر وجوهات زه خبر اوزو. خدای خبره تاسو دواړه اتفاق کوي چې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت چې دی هغه مضبوط شوی پیاوړی شوی دی. سوال دا دی یو عام خلک چې دا وخت موږ اوري، ډاکټر صاحب تاسو هم اوري، درخانه څنګه سي به موري داغه د پاره د روپی د ارزښت مضبوطېدو عملاً ګټه دوی ته څه ده؟ یعنی دوی به دا وایي چې موږ څه پکې ګټه ده، د خلکو د پاره پکې څه ګټه ده؟
سو ډیر هم پښتنه ده او یو عام وګړی دا غ سوال هم دا جوړیږي چې یاره روپی قدر کې آرټیفیشل ده یا هر څنګه چې ده. خدا حقیقت ده چې تیرو او څلو پنځو ورځې مسلسل روزانه د روپی قدر کې استحکام راځي، بلکې هغه کې سیوا کیږي د ډالر مقابله کې. یعنی عام وګړي دي، عام سړي په ژوند باندې د دې ته اثر دی، ډېر زبردست پوښتنه ده تاسو ده. اصل کې کو تاسو ګورئ د دې د عام وګړي د ژوند سره د تړون شته دی، ځکه چې کله د روپی قدر سیوا شي نو بهر نه چې څومره شیزونه مونږ غواړو، تاسو په خیال وکړئ مونږ چې څومره روزمره استعمال شیزونه دي هغه چې په هر شکل کې د پاره کې ډېر غټې سچې ده، نو هغه مونږ د بهر نه راغواړو یا هغه امپورټ بهر ملکونو نه مونږ امپورټ کړي. او بل د ټول نه غټ چې هغه د هر چا په استعمال کړي او د هر چا باندې هغه اثر دی، نو هغه تیل دي هغه مونږ د بهر نه راغواړو. د روپۍ قدر کې چې کله اضافه کیږي نو د بهر نه چې کوم شیزونه مونږ راغواړو د هغې قیمتونه کمیږي. د هغې د قیمتونو کمېدو سره به کوم جنرل پرایس لیول دی، یعنی انفلیشن دی یا ګرانواله دی، نو هغه کمېدی شي او د هغه د کمېدو سره قوتي خرید کې دی هغه د عام وګړي هغه کمېدی شي او د هغې په ژوند کې روزمره ژوند کې خوشحالي راتلی شي، اسانتیا راتلی شي. دا خو دې یو پازیټیو سایډ دی. او کوم چې تاسو پوښتنه ده چې عام وګړي دا سوال کوي کیرا د دې اساس سره دن سبا په میډیا کې ډېر غټ په دې باندې پاز کی په قدر چې څو کم څه نه دوم پجن کې نو دغه د دې یو عام وګړي د جن سره داغه تړون دا شي جوړي.
چمنه نه ډاکټر صاحب زبې هم تاسو ته برازم درخانې څخه زیب ډاکټر صاحب خو پر عام خلکو باندې دي اثرات خبره وکړه. خو تاسو د پاکستان چیمبر اف کامرس یو هر صبح کې په ټوله کچا او ډیر سوداګری ستاسو لپاره په د روپی قدر زیاتېدل آیا ښه خبر دی، بد خبر دی؟ تاسو باندې ګټه ده، مثبت دی، منفي؟ څه اثر به په دې د پاکستان په غو امپورټرانو یا ایکسپورټرانو باندې؟
کاکر صاحب، ډاکټر صاحب په دې باندې ډېر سرونه وایول. اصل کې زموږ سیستم امپورټ دی،
یعنی کم شان چې موږ غواړو لپاره
موږ غواړو هغه درې چند د زموږ در استولو، نو تقریبا د شته بلین ډالر امپورټ کو او یا د پین د اویا په شاوخوا کې او د اتویشتو بلین ډالر زموږ ایکسپورټ دی. نو زموږ ایکسپورټ دې هغه موږ په ډالر د هغه پیسې را لرایځي، زموږ امپورټ دې هغه ته موږ پاکستانی کلدار ورلیږو. چې څومره د پاکستانی کلدار قیمت شکیږي هغه نه موږ ته د دې ګټه ده، ځکه چې زموږ امپورټ زیات دی. بیا دویمه خبره را ډاکټر صاحب وکړه، زموږ په دې امپورټ کې ډېره غټه برخه چې ده هغه د را مټیریل چې موږ هغه کارخانو کې بیرته استعمالو، او ورسره د سټیلو ده چې دا زموږ کارخانې په اړه چلیږي، زموږ موټران په اړه چلیږي، زموږ کرایې پر هغه باندې دښکیږي. نو په دې وجه باندې عام طور و موږ ته د کلداري د نرخ پورته کېدو د نرخ شکېدو ګټه به نسبت د ډالر د ارزښت سره ډېره زیاته ده.
سمه ده، مننه داروخان څخه سب زبې ابم تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب میراجولک صاحب یو بل سوال دا دی چې یعنی دا ټول خبرې موږ وکي نو مو دا خبره کولای سو چې د پاکستان اقتصادي حالت چې ډېر مشکل سره مخامخ او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پورونه اخلي، نو دا سی ویل کېدلای سي چې د پاکستان اقتصاد اوس په مثبت لور د شکېدو پر لور روان دی او کنه دا تر وخت لمخه ده؟
نو هغه وخت چې کوم حالات او ډېر کوم چیلنجز او کوم مسلې یو ته مخامخ وي، نو هغه په نسبت باندې اوس هغه مسلو کې کمی راغلی دی او کوم چې میکرو اکنامک کوم چې اقتصادي کیانی او کوم زمونږ انډیکیټر دي د هغه پرمختګ او د هغه چې کوم مومنټ دی هغه پازیټیو ډایرکشن کې دی. تاسو که خیال وکړئ غټه مسله چې ونو په وخت کې دا وینا کېده چې پاکستان ډېر کلوز دی، ډېر نږدې دی، چې هغه ډیفالت ډکلیئر کړي. ایم ایف پروګرام چې ونو هغه هم په شک کې و، یو خو هغه ستونزه د دې سره کمه شوه او ګورمنټ ته اسانتیا راغله او د هغې به تاسو مخې ته یو پازیټیو مثبت یو تبدیلې نه راځي. ایم ایف پروګرام چې نه هغه
پاکستان حکومت سی پر مختلف شانو باندی چی کم ٹیکسونه را غونډوی نو آغا غا ٹیکس خبر ڈاکٹر صاحب کوي، نو ڈاکٹر صاحب تاسو وایسته چې آغا زیات شوی دی؟
جی هغه مستمعو هغه زمون چې کوم اداره ده چې هغه دغه ټیکسونه په مختلف شکلو کې هغه راغونډلې او دا غي به حساب کتاب دی، هغه دغه فیدرل بیرو اف ریوینیو یعنی
FBR.
نو او هغه چې کوم ټیکس په مختلف شکل کې راغلی دی هغه تقریبا خپل ټارګټ تاسو په هیڅ بیلی نه سیوا دی، دا وجه ده چې اداره تاسو دې نه هغه د ایم ایف د سپیس په ټاپ فاینانشل سپیس په لاره وځو. ایا دا ایم ایف د پروګرام لاندې خو که مطلب یو بندا وخت کم 40 روپۍ یا 12 روپۍ مختلف مصنوعات کې لا غار ځان شي وي، دا چې څنګه څه کمې لا کم پکارو یعنی تقریبا 2 روپۍ 3 روپۍ کمای پکارو، او چون کې په ټاپ د سپیس په لاره وځو نو ایم ایف پروګرام هم ډیسټرب شو، دا ایم ایف څه ریزرویشن نشته او هغه حکومت دا وکړه چې هغه څومره چې سپیس پیدا شو هغه عوامو ته د پیټول مستعدو د کمی په شکل کې احساس پرته. دا درې دا چې دي چې یو د روپۍ د قدر کې اضافه او دویم تاسو خیال وکړئ د ای پی آر چې کم ټارګټ دی هغه نه ډېر زیات ټیکس جمع او دریم چې د تیرو په نرخونو کې کمی، دا یو داسې انډیکیشن دی چې د تیر
پاکستان یعنی دا ش اشاره د چې اقتصاد د پخوا په مقابله کې لږ په سه حالت کې دی، بیا اخیری خبر هم دې تراځي چې عام اولس د پاره په دې کې اسانتیا کوي اقتصاد شوی گرانی کم سی او خلق غا ټماټر اخلي کا پیاز اخلي کا تیل اخلي کا نور څومري د ژوند دغه دی دا په پرکی، نو بل اخر خلکو ته خو بیا چې موږ عملاً پاکستان کې ګور چې واره قیمتونه بره لارسي بیا کې دی واد اقتصاد څومره شسی نو هغه قیمتونه برته هغه زړه حالت ته نه راځي کې اقتصاد هغه ښه حالت ته راځي، تاسو عملاً ویني چې اوس دغه چې کوم حالت لښ پښ کې دوه دی نو ګرانی هم ور سره پتم کې دوه د کنه الته یې سم نستا
د چې د کاکړ صاحب د چې کوم حالات د شکېدو په خوا دی د صرف یو د دې چې په پاکستان کې چې کوم د اوسنۍ حکومت تم دا د چې آینده حکومت کچیر د دې راځي
نو دا پالیسیانی به جاری سی تر اوسه پوری څه چې خاص زه په خپل ذاتی طور د دې سره ډیر زیات مطمئن نه یم. اطمینان د هغه وخت او دا ډیره ښه خبره ده چې زموږ اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف پر دا خبره باندې ولاړ دی چې په کار دا ده چې یو د اقتصادي تړون لاسلیک شي د ټولو سیاسي ګوندو ترمنځ باندې، لکه د مثال کې جمهوریت پرنګه یو مثال کې معیشت لاسلیک شي چې د هغې په وجه باندې په پاکستان کې سرمایه ګذاري وشي او د ده باندې خلک راشي. هغه په دې باندې وام نه چې را روان حکومت به د شاوي او چې دا د هر چاوي په دې باندې به د ټولو اتفاق وي چې د هغه پالیسي به د اقتصادي پر دغه ځای باندې وي او اقتصادي پالیسي به د ډېرو کلو اوږدمهاله اقتصادي پالیسي په کار ده چې اعلان شي، نو د هغه به ثمره ورسېږي. او دا به که هر حکومت وي، هغه به سټیبل حکومت وي او د سټیبل حکومت ګټه به و عام ولست و عام وګړي ته رسېږي، د هغې څخه به استفاده کېږي. په شرط د دې چېرې د دباندې ملکو سره پر پاکستان باندې دا باور وشي او دلته د کاروبار دپاره خلک راشي.
مننه داروخان څخه. سیب ډاکټر صاحب، دغه داروخان څخه سیب باندې سیما کم سوال وکي، هغه خو د دې له جواب راکي او سره بل اړخم وڅېړلې. په پاکستان کې تاسو ویني، تاسو خپل وایسه په څلور میاشتو یا درې میاشتو کې اقتصاد اوس یو ښه حالت ته ځي او پاکستان کې به ګرانی هر میاشت زیاتېدله، نو آیا د دې اثر تاسو عملاً ویني چې اوس ګرانی چې دغه پر یو ځای باندې د درېدو په حالت کې ده یا کنه؟ ګرانی هم هغسې روانه ده یا قیمتونه چې بره شوي وو څوک یې بیا راکښته کوي نه؟
یو خو دا کومه ګرانی چې پاکستان کې وا یو ان پی ټی آی ګورنمنټ کې کومه ګرانی ډېره زیاته شوټ کړې وه، یعنی ډېره بره تللې وه، نو د نورو وجوهات سره ډېر دوه غټې وجې وې. یو خو د روپۍ قدر کمېدل وو، ایکسچینج ریټ چې زموږ کله هغې د روپۍ قدر کم شو، یو دغه غټه وجه وه چې د هغې سره د بهر نه کوم شیزونه چې موږ غواړو د هغې قیمتونه چې واشي. او دویم دا و چې سپلای سایډ باندې لکه کټ راغلی وو، هغه هم یو وجه وه. دغه تیلو قیمتونه سیوا کېده او په هغې باندې ټیکس لګېده، دا هم یو وجه وه. د اوس چونکې د روپۍ قدر سیوا شوی سیوا کېږي او هغه حده پورې سیوا شو، مزید را روان وخت کې هم داسې توقعات دي چې دا به مزید سیوا کېږي، نو دغه طرف ګرانی
باندې اوس دا وخت مو خبره کو. تاسو مو چې اوس دا وخت خبره کو، نو په بازار کې داسې یو انډیکیشن یا نخې نښانې ښکاري چې یاره د پخوا په مقابله کې ګرانی پر یو ځای درېدلې ده یا هغه رفتار کم شوی دی؟
جی، تاسو دغه سوال ته ځر اعظم دویم دار چې د ګرانی د دې ایکسچینج ریټ سره تړون دی او د تیلو قیمتونو سره تړلی، نو چونکې دوه انډیکیشن دا دي چې یو خو ایکسچینج ریټ د روپۍ قدر سره واقعي او هغه سیوا شو، دویم دار چې تیلو قیمتونه هم کم شي په تر دا چې تیسه مزید کو کمی کی نہ نو سیوا کے دو اور سبا دو پتر سپیس کی لوی کی جائے سیوا د دې انډیکیشن راځي خدای په کوم مخکې سوالو کو د پدی باندې د تمنګا ډېر تفصیلی تحقیقي یو مقاله او ریسرچ موږ کړو پاکستان کې چې د بعد مرغه کله چې د تیرو نرخونه سیوا کیږي نو دا غیر سره منګایي یا عمره یا دا غیر زیاته سیوا او چې کله د تیرو قیمتونه کم شي نو په هغه سپیډ سره او په هغه پروپورشن سره کم قیمتونه کسي له هغه کمیږي نه. یعنی تاسو چې مخکې کومه پوښتنه وه د هغې جواب دا دی کو پر کو د تیلو قیمتونه کم شي نو بے شک کې مهنګایي کې به کمې ګرانوالي کې به کمې راشي، خو په هغه سپیډ سره او په هغه لیول سره نه. نو یو خو دا ده چې دا کې هغه ایسمیټریک یعنی د یو بل سره پیرلل مومنټ یعنی دواړه برابر نه دي، تیلو قیمتونو سره خو دغه سیواشي ګرانوالی سیواشي یا هغه شانتي یا د هغې نه زیات، خو چې کله تیلو قیمتونه کم شي نو په هغه سپیډ باندې ګرانوالی نه کوي. دویم چې تاسو پوښتنه ده چې دا کوم دا پازیټیو انډیکیشن راز کې یو روپۍ خپل قدر هغه سیوا کو، او دویم دا ده چې د تیلو قیمتونه کم شو نو دې سره ګرانوالی باندې مارکیټ کې څه انډیکیشن شته کنه؟ نو مارکیټ کې څه لږ انډیکیشن خو راغلي دي او دا لږ وخت شکر دې به ترانسفر کې دوه کې تقریبا یو دوه درې هفته به پس با دې مېش په اخر کې به دې دې صحیح د مارکیټ دا ریسپانس راځي چې یا دې دوه انډیکیشن په ګرانوالي باندې تاسو پرې وته دي یا نه ګرانوالي کې شوی دی کنه.
سمنه ډیره ډاکټر صاحب تاسو ما خیال شپه تفصیل سره په ډیرانه واچوله درخانه څنګه سیب ک تاسو څویل غواړي اخیری یو منټ را سره دی که څه اضافه کول غواړي یا داسې خیال هم په ځین کې راغلی نو مهرباني وکي وایست
ډیر خوندور د مننه د ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب چې کومه موضوعات ته موږ دا کول ډیر څه په تفصیل باندې پر هغه باندې خپل رڼا واچوله د دې کاکړ صاحب زموږ په ملک چې کوم زموږ اقتصاد دی دا وخت دا اقتصاد دومره زیات لیدلې نه دی لکه څنګه چې موږ په میډیا کې ښکار کوو دویمه خبره دا اولنی خبر اوس ورته د ډالر د ارزښت په اړه باندې د ډالر د پخوا د کم د ډیر ارزښت په وجه باندې یو نقصان دا کوي چې په ملک کاروبار په پاکستانی کلدارو باندې دی نو چې د خلکو ډالر جمع کېدل شروع شو د مارکیټ څخه کلداري ولاړې ختم شولې دا هغه په وجه باندې دی خلکو ټول زور پر اړه واچوي چې دوی به د ځان نو چې د پاکستانی کلدارو ارزښت دی چې د کلداري چې خلک نقدي ڈالر سی دی هغه په کلدارو نقدي د دې څه چې دی هم یو وجه دا جوړه ده چې موږ اقتصادي وضعیت نور مزید مستحکم دی
ډیر ډیر مننه داروخانه چگزی صاحب او ډاکټر میراج الحق صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره ستاسو ته دواړو ډیر مننه ش وخت او شر وزرته غواړم
ډیر مننه
زه پامن پمخشه اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدي او بحث هم پدیو چې له تیر شو خدو نه راځي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی ارزښت ورسوي دي ورسره حکومت د تیلو قیمتونه هم راکم کړي دي او د پداسې حال کې د پاکستان اقتصاد له ګړستون سره مخامخ او په هیواد کې ګرانی په زیاتې دوه پښتنه دا چې د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت ولی مخ په زیاتې دوه دی او د دې هیواد اقتصاد د شکېدو اشاره ورکړي دا او نور پښتنې مو د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې په خاني مشر داروخانه څخه زیو د اقتصادیاتو استاد ډاکټر مېرج الحق سره چړلې بحث په دې ځای پای ته ورسېده عبد الله کاکړ دوته خدای پامانی وای
دا مشال ریډیو دا